یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي. نن پنځشنبه ده د چونګاښ سرطان دویمه د جون درویشتمه. دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلوو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونې زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شاوخوا زر کسان مړه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سوو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلي وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. دا په اصل کې د چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویرودونیتسک کې خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامې په مساویده کې اوکراین او مالدووا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خپرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل سوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې دپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و، سیلابونه و، نن خو فلال هوا برابره ده. امکانات لارې دي، انشاءالله مشکلات نهسته. پرون باران و، نن چای نهسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اورزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس دی شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلس. په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیکا او خوست کې د وړې مشپې د زلزله ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل سوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دي. نوری صاحب، شرغلاست د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس ای ایت ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستي اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولې شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لندو خبرونو کې ویل چې تر ټولو ډیر مرستي چې په دغو سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف ویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی اداري چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستي ورسوي. خو د ویلش طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونو د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي، یا هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الاکباروف دغه راز ویلی چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د زلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګي ویلی، د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلی چې د زلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلی چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویل چې له ایران او قطر څخه هم مرستي ورسېدلی دي. پر بشری مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یو الوتکې افغانستان ته رسیدلی ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري لکه څنګه چې مخکې ویل، د امریکا د نړیوال پراختیايي اداري یو اس ایډ او فدرالي نور شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وخت چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرسته کولای شي. خو په لبلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسیدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دي، او چې ترڅو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلی شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې زپلی او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب، په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب، ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینو غیر دولتي مؤسسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي، هم د بشري مرستو د رسونې په برخه کې. دغه هیوادونو او سازمانونو څه ویلې دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، نړیوال نیغ په نیغ د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي، د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده، که څه هم ویل کېږي چې د زلزلې د بشری مرستو، د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدارز د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قومندانې ویان محمد اسماعیل مایویه ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلي دي، او دا په ډیر ابتدایي د خلکو په مرسته او د غرض د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته، ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده. او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې، دغه عملیات تر اوسه پورې نه دي بشپړ شوي.
ډیره مننه زموږ همکار نوریاس نوری و چې په پکتیکا پکتیا او خوست کې د وړم شپې د زلزلې ځپلو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزلې کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. عصمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته وایي چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د استلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسو استاذ درنو اوریدونکو ته. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وایم چې د منګه د ژغورنې یا پلټنې صحاوی ټیمونه چتللی تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړی. البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې نن ورځ په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تاسو په عملیات بشپړ شي او بیا موږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بل ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرر شوي دي. 500 د بریډرز کلی یا 500 کورنۍ بشپړ لمبینه تللی دي.
بل رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثه یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګا مرکزی حکومت او دلته محلي ادارا په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگرما باندې تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنور بشری مرستې دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمه ایزه کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لارې د مرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمې په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په برستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغه سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید وایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 150 تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دانش کولای شي چې هغه څنګه شاید باید د خلکو ته خدمات ارده شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې د موږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیانی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمه ته خپل صحي ټیمونه ولېږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او لګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولای شول چې همالته د مریضانو د ټپیانو تداوی وکړو او خلکو ته رسیدګي وکړو. ولې البته موږ په
پرون د ورشتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپره غلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تیر شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیگا هم په سیمه کې غلی او باران ورید او خلک یقینا ډیر کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې. خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته لانه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغونه د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانونو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي، مخکې مې عرض وکړو چې دلته یونیسف ته که ډبلیو ایچ او ده د هغو په طبي مرستو په برخه کې یقینا ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي مرستو
اسمت صاحب دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د وروستي زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې زلزلہ ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپل مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کوردنن او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو ورسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسیدلې او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو پر رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټول هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسیدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیون افغانیو مرستې کړې دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وی له هغې وروسته چې دغه پیښه رامنځته شوې، له د سرګن شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علي کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 8 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړې او دا مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په 13 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې وهمدارز جامع استولې دي. هغه وی په کابل کې نن 15 لزای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی. خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهاش همې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي. خو ګومان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بله،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅیرم ولایتونو کې له خونړۍ زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټاپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثر هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. دی وزوان په سپتم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونه، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی لپاره وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل ښځینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نگاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی.
پکتیکا ته وضعیت آرام د مشکلات نشته، مرستندو ادارې دي او کوم مارت وزارتونه دي جدادي سمنسته دي عامر او کار ریاست د زراعت ریاست که انکشاف دغه ټول رسیدلي دي، مختلف رسیدلي کابل هم کوم کله رسیدلي دي، انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي، چې ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي، ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي، خلک دي ولایت ټوله اداره انشاءالله لاس اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر په هکله څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
هو دا زر تنه کسان لاس ژوند لاسه ورکړی ده. پکتیکا چاته په برمل سیمه کې هم ډېر تلفات وختي او په ګیان سیمه کې وو تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون نو د ماشونه خواته د سیلابونه راووتل، نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا انشاءالله یو څو اخبار انشاءالله تاسو سره کره شمېره بیا انشاءالله شریکه کو.
ها اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک بیا څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فل هوا برابره ده، امکانات پلاری دي، انشاءالله مشکلات نن نسته. پرون باران وو، نن چه نسته.
د پکتیکا د اطلاعات و فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو د نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې لزر ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک 12 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې 12 میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکو اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه تقیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي، او د همنن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ 22 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ او 1.80 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1.45 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل.
له خبرونو ور اخوا
ورزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی. په دې اړه راپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
د ټینکو شاه پسند کی د بلوچستان د کلیوالو نجونو لپاره په یو خټینا او زاړه کور کې د ملا پلاس د پوهی بلسوي چراغ، هغه چی د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل. دا قاری عبدالرازق دی چی لاتیرو دو میاشتو رئیسی په خپل سیمه کې د القانو ترڅنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت شوونځي خلاص کړي.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه هم د علم زده کوي. نو موږ دا شوونځي پاله کړل په شخصي لګښت باندې، چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې شوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پوري زده کړې ورکول کیږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اورزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت شوونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شوونځي تړلي دي. هغه انجونی چې په دې شوونځي کې زده کړې کوي خوشاله دي، وایي هیڅکله یې فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دې ته شوونځي خلاصېږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا شوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته غواړو چې نور مکتب را رسمي کړي، موږ ته ورسره شی را کړي. موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کړي. موږ ته ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي. موږ کله مانو کتابچې غواړو، بل خیمې غواړو، په دغه مخ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا شو.
د کلی خلک هم خوشاله دي چې له کلونو وروسته د انجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه شوي. د کلی یو بل ملا بیا خپل یو نیم جریب مځکه د ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړي، وایي غواړي د سیمې ماشومان له تیارو څخه لرې پاتې شي. د دغې سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وایي
یو نیم جریب مځکه ملا فائدہ د خپل وخت پر کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کشیان درته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچستان په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي، خو دی وایي دا نه یوازې د غلطه به برخې دي، بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم لزده کړو به برخې دي.
او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه
پیغام خدا دا سیدا کما زلزلہ سوی دا پکیا کې نو خدای پاک دې زغه مړو تا جنت فردوس ورګي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کال جنگونه دي چې ولستې څنګه در جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کی باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه سي زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما دغه مرستندویه ټیمونه چې کومل تزي که نظامیان دي او که موسسو دي او که رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شي نه دی ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپله لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپینو او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه زما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. وسلام په احترام.
زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچرې بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. ازادي رادیو ته غوښتل په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سئ. خو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارنن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو لپاره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوي وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لار دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړ مشپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې سو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پرونه وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلې دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. د بدسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د ورستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونېسک خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. د کندوز چارواکی وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست عواید کم سوي.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکی وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1999 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات رالو بانکونو سیستم قطع شو د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1999 کې د رسانې عواید 33 میلیونه یو سلو 15000 او 312 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 38 میلیونه او 15 لکه 15000 او 203 افغانۍ لاسته راغلي دي. نظر د پیسې سره 14% په دې کې کمواله راغلی دی.
ښاغلی نصرت آزادۍ روډیو ته وویل له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر زورواکي ځینې دولتي ادارې او یو شمېر عادي خلک 106 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو له لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې موږ 106 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې دې کې هم زورواکي دي او بعضې پکې دغه دي او کمزوري خلک دي چې د هغو وس نه کېږي چې خپلې پیسې راکړي طلبات خبره ورکړي.
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زمونږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو موږ خدماتو کې سختګي راځي. موږ خواهش دی چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې موږ زیات خدمت وکړای شو.
د کندز یو شمېر اوسیدونکي د اوبو سوالو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد آزادۍ روډیو ته وویل
د برسانی د ماسیې د موږ ډېر زیات خوشحاله چې په وخت زمان باندې اوبه موږ ته راکوي او کنټرولوي یې هم، ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو همشاریانو خواهش هم داده چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 14,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی وازی وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لښ پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونې له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستي په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمرې په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مسالاري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسره بل د شوزو ونده په دولتي ادارو کې بيخي کم رنګ شوې ده.
استاد حفيظه اصولي هم لمش سره د تلیفون لاره وصل شوې ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خپل په تبات بله و هم موافق هم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شوزو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې شوزو د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو د دې خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوالو څخه ګلمان یو دی په دا یو کال ډېر کارونه کولای سوای او دی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دی یو دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته همدارنګه تخنیکي امپارن ته او دراډیو ټول مینور ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خو دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مشر دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم. دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت چې دا غینه وروسته د ځلاسو کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغیر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راځي ولاړ شوي او هم چې دغه د ځلاسو یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو. نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی. خځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیما هم درد صاحب، زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنتس غوندی شدی چې د افغان شوه د پاره ځینی بیانات ورکوي. دوی وایي چې باید د شوه ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې. او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دوی سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري هو ورکن زله نه هله کې جمع چې تر اوسه دې هیڅ ځای ته نه دی رسیدلی. دې تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دې تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پریکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنه کې د دې ته حق حقوق ورکول سي، د دې هغه څومره چې دې حق لري په ټولنه کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي. فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دې قرار لري، خو دې تر اوسه دغه نه ده ورکول سي. دا ټول کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دي خپل هغه مشکلات وي، تمره مشکلات تر چې دي مخ پستون سره په دغه سیالات کې چې دي تر دغه ولسم سره په دې رسیدلې دي، په تمره ستوند د تمره کړهونو سره به دي مختصوي وي. یعنی فعلا موږ اټیا کې څه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه اعلان جوړ، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه سلويشت کال کې جنگ و، د څه آرام ذهني دغه آرامش نه لري. که چېرې دې ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکې خبرې کړې دي، تاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
دا اوس هم د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې کې دا خبرې ولنه موږ په دوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې د مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغه څه غونډې او دغه څه فشارونه پر دې باندې راوړسي. ګوندې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه له جهې اسلامي له لحاظه هیڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې تر اوره دغه چې موږ باید په کور کې کښینو، که وګورئ یو نه یو انسان بد اخلاق په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دی جواب ووزي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دی غوښمن شي ځان دې په انزوا کې پریږدي، او مکتبونو د دې انجنیر پر مخ خلاص کی. موږ امیدوارو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، هغه با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښینی. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی، دیدیم ټول سي هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دې دي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نظر، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو با سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه، د زموږ هر ځوان چې
فرزند پیدا اتخ کشنیات آرزو لدی چه پاینده که زد څو باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید ده خو واقعا نه د شریعت له نګه او نه د اجتماع له نګه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وژل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم وم نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غږ دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهیږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو تاسو خلک خدای ووش څنګه کېږي
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واوریدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولار سي او ژغ ورته پورته کی ولینا
زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره سیزینه که تظاهراتو که یا مثلا شور جور که به دی کما در اغا غد چه در غد واری کما در اغا شنوائی غد چه در مسئله در آواز واری او په دی که نارینا او خزینه دوار دخیل بی که در موضوع که زکر تعلیم که در انجلی در یو انجلی اولاد در یو خزی اولادم در او په دی که نارینا هم تاین در در انجلی در نارینگانو یا در سرویو لر هم در دې هم کولای شي چې زینه پښتونې وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلېږي کچېره دی وګړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات تورو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه اندرنګا سنگیری دا مپو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کی خو ول نش کول نارینه کولای شي لرشي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینی دي دا یو حل لار کې دي شي کولای شي خپل نارینه الکان پرینی مکاتب ته وای شي چې ډېر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کی پوښی نو یو نارینه به پوښی کچری یو انجلی تاسیس کړی یا تعلیم یافتي هغه کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي دواړه باید لاس یو کې او د انجونو لپاره زمينه د تحصیل مساید کې ځکه منګه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده منګه نارینګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي نارینه ډاکټران ته ځي نوړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي دې کولای شي چې بغاټ پورته کی نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګه مشکل لري نارینه والی زمونږه ځم عینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږي په دې کې ننګونی رامنځته کی دا پیغوت ده هغه ده غره اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنف نه پورته او زکهون کې مشتله مکتب تک چیرې د غواړي د پردي تجونو نزان خلاص کې نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل دلار نه هر مشکل حل کو او هله مې امدا ده چې اسلامي امارات هم پر یاده توجه کی تنه پونچونو باندې د مامخ کې هم ویل چې په افغانستان کې مخ کې هم د منجونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدل چې د ایجاب د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شه د قرآنی مسؤلیت دی ایجاب خود انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي د څونه ده چې خونځې ترې شي خونځې کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوالو د ټولو پلرونو او ورونو هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغه نامې خپل داده چې هغه هم لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځ د حق نه دفاع کی او د تعلیم د ټولو حق دی.
هم در څه ستاس څخه به پښتنه وکم یو راپورته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کی یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي ول لکه څخه تر نه هلاکه پورې انسانان به خپل دندې له لاسه ورکړي او شدي به په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي. دغه راپور ویلي دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شدي هم خپل دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې شدي په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله ډېر اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیلي شرایط کې راته قرار لرو مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورو سر بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي. یو په یو بهانه نه په بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګ په جامعه کې فینز موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت دخوا کورونه دي تورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کیږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
داسې ده چې اوس که موږ ښځې ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې دی چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دې د خشونت سره مخامخ دی، شاید د تل او دا شیان دي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دوی په مسلطه مز توګه کښېني او دغوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي. اوس تاسې ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه زموږ ښځې باسواده وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازنی عامل بدبختي غریبي نادانۍ جهالت وه چې ښځې به دې چې ژوند به یې تریخ و خو ځان ته به یې اور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون دورې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرد یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکوي، هېڅ طالبانو ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کوي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم رالی
ګټه اولادونه په خارج کړو او وسل په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي. دې هم د غسی د خپل اولادونه په لندن فرانسې کې نو ولې مسلمانته وایي چې مسلمان نو تاسو خپل اولاد تحصیل کې وځي اولادونه نه پرېږدي په کور کې د ښینو او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي. دا خو د دې جمعیت د پاره یو بلا دی. موږ چې په کنډش کله په دغه ور کې سوځو یو وطن کې له جهل او نادانۍ دي که موږ مملکت باسواد وایي موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سود رسېدلی. هر باسواد انسان ته چې سړی امر ورباندې وکړي البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وځي. خپل لاره خپل د خپل علمیات په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپل ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو په دې بدبختۍ کې دی به هم پکې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نظره تاسو فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبرې باور وکړئ چې یو کور په 6000 افغانۍ کرایه نیولی وو استاد لسانس و 5000 افغانۍ معاش درلود میړه یې بیکار او سپی مسو پر کور کښېنول. دا دغه 6000 افغانۍ او 5000 افغانۍ دی هم د کور مصرف کول هم د کور کرایه په ورکول هغه څنګه چې په دې مېرکې 2000 ورکړي په بل نشي دغه څه په سرو وشکو وایي ژړه. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دغه مسلمانان دي حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وشي حضرت عمر یو وشکي انګور ورته راغلو رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماتکړ. په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکي انګور ورکړي درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول خدای زه د انګور تا ته رمڅې در روژه نه ماتې تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد که دی ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ تاسې په دین پیروان یاست ورې وایي چې موږ اسلام راړو نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ خلک ما وژني دا خو هم وژل دي یوازې وژل خو دی نه دی چې توپک واخله ګړي ولا دا خو هم وژل دي چې تاسګرده ښځو
دا حق او ډیر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی او ردونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.